افغانستان کې د ماشم شپږ بجې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله پیل سوه. په خبري مجله کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غني وایي ځینې بنسټونه کشفي او استخباراتي اطلاعاتو ته ارزښت نه ورکوي. خبري مجله په خبرونو پیلوو له اجمل ان یاوري.
دا فرا ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې په امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې یو شمیر امنیتي سرتیرو ته امر ژوبلا وختي ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که روسیې اتباد د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په لاسوهنې لیدل شوي وایي دا به بې تفاوته نه و پاتې شوی. او هند او فرانسې خپلو کې یو مهم تړون لاسلیک کړی. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د کشفي او استخباراتي ارګانونو پر لا پیاوړتیا ټینګار کړی. ویلې دي شکنجه او غیر انساني چلند به امنیتي ځواکونو کې ځای ونه لري. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې د ځانګړو کتاتو او د ملي امنیت د چټک غبرګون د ګډې عمومي قومندانۍ په پرانیست غونډه کې وکړې. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان له وسلوالو ځواکونو وغوښتل چې له اسیرانو سره دې له قانون سره سم چلند وکړي.
په ملي امنیت کې شکنجه غیر انساني اعمال زینبه. تاسی آغا ملی امنیت نیه چه تاسی بانده خدای ناکده ده شکنجه پوروز. تاسی ده وطن تا جمنیه اوز باور لرم چه تاسی هر یو ده افغانستان هر بل افغان تا ده قدر پسترگی گوره او ده آغا محافظت ده قانون پاساس او ده افغانستان د دښمنانو سرم تاثیر قانون په چوکات رفتار.
بل خواته یو افغان چارواکی ویلی په فرا ولایت کې د طالبانو په برید کې 15 افغان سرتیری وشل شوی. د فرا ولایت شورا مشر ویل برید په بالا بلوک ولسوالۍ کې شوی او په وشل شوو کې و کوماندو سرتیری او اته تنه پولیس شامل دي. د فرا د ولایت شورا مشر خغلی بختور زیاته کړی چې درې تن نور امنیتي سرتیری نه درک دي. په عین حال کې نوموړي ویلی چې مخالف وسلوالو نن په دې جګړه کې ډیر شتنه وشل شوی دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری جګړه تایید کړې خو وایي یوازې څلور سرتیري وژل شوي او دوه ټپیان دي. طالبانو بیا په یوه اعلامیه کې ادعا کړې ده چې په بالا بلوک کې لسګونو افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې لکتر لګ لس مشکوک وسلوال وژل شوی او دیار لس نور ټپیان دي. د ملي امنیت ریاست څخه په یوې خبرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوی چې د عملیات د مرکز لشکرګاه په خوشکابه سیمه کې ترسره شوی. اعلامیه زیاتوي د عملیاتو په ترڅ کې اته نور مشکوک وسلوال نیول شوي دي او د هغو پټنځایونه له منځه وړل شوي. په عین حال کې په شمال کې د 209 شاهین کلی اردو چارواکي وایي په تیرو دوو میاشتو کې په دغه سیمه کې البته د افغانستان په شمال او شمال ختیځ زون کې تر 2000 زیات وسلوال وژلي او په جګړو کې ټپیان کړي دي. جنرال امان الله مبین وویل چې په 1990 کال کې به په افغانستان کې د ترهګرۍ لپاره تر ټولو خونړی کال وي. هغه ویل کچېری د افغان دولت مخالف وسلوال د سولې له بهیر سره یو ځای نه شول د جګړې میدانونه یې پر مخ خلاص دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که روسیه اتباع په 2014 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په لاسوهنې لیدل شوی وایي دا به بې تفاوته نه و پاتې شوی. نوموړي ټینګار کړی دی چې کرملن له دې هڅو سره هیڅ تړاو نه لري. له ان بی سی تلویزیوني شبکې سره په هغه مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پوښتنه وکړه، تاسو ولې دا پرېکړه کړې چې زما په شمول به روسي چارواکو د دا ډول یو څه د ترسره کولو اجازه ورکړي وي؟ د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه ټاکل شوي ځانګړي مفتش رابرټ مولر تیره میاشت 14 تنه روسي اشخاص او درې روسي کمپنۍ په ګوته تورن کړي چې په امریکا کې د سیاسي اختلاف راپورته کولو لپاره او د دې لپاره چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ انتخابات وګټي پر ټولنیزو رسنیو کمپاین چلولی. خو پوتین د ان بی سي تلویزیون شبکې ته ویل که چیرې دا کسان روسان هم وي نو د 1.9 میلیونه روسان په نړۍ کې دي چې د ده په وینا دا ټول د روسیې د دولت استازیتوب نه کوي. د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی د سختریزۍ په وړاندې د او همدارنګه د ښځو سره د تبعیض پر ضد د نورو پخو اقداماتو غوښتنه کړې. ملالی یوسفزی په هغې مرکې کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه وویل هیله لري چې ډېر خلک به نه یوازې د سختریزو خلکو په سر ودرېږي بلکې د سختریزۍ د نظریې په وړاندې به ودرېږي. ملالی یوسفزی د یوې امریکایي تلویزیوني خپرونې کوربه ډیوډ لیټرمن سره په مرکه کې وویل دا هغه څه دي چې موږ یې په وړاندې مبارزه کوو. د دې په وینا د سختریزۍ کومه نظریه چې شته د ښځو ته د سړیو سره برابر حقونه نه مني او نه مني چې ښځې د زده کړې حق لري. ملالی یوسفزی چې اوس 20 کلنه ده په 2012 میلادي کال کې د پاکستان په سوات کې وسلوالو طالبانو هغه مهال سخته ټپي کړه چې ښوونځي ته په لاره وه. نوموړی دا مهال په نړۍ کې د نجونو د زده کړې د حق لپاره مبارزه کوي. او هند او فرانسې خپلو کې د هند په سمندر کې د پوځي همکاریو د پراخولو او د اتومي انرژۍ د یوې سترې بټۍ د چټکې جوړونې تړون لاسلیک کړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتومي انرژۍ د تاسیساتو د جوړونې دا تړون مهم بلل کېږي. تمه ده چې دا تاسیسات به د هند د لویدیز جیتپور په سیمه کې جوړ شي چې څه کم 10,000 میګاواټه برېښنا به تولید کړي. منتقدین وایي هغه سیمه چې دا اتومي بټۍ پکې جوړیږي زلزله لرونکې سیمه ده.
له اجمل ان مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ولوستل. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ځینې بنسټونه کشفي او استخباراتي اطلاعاتو ته ارزښت نه ورکوي. هغه افغان امنیتي ځواکونه وستایل.
تاسې د وطن ته جمنی او زباور لرم چې تاسو هر یو د افغانستان هر بل افغان ته د قدر پستر کې ګوري.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کلنی راپور شي چې د تیر کال په نسبت سږ کال د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې نږدې 12% زیات سوي.
90.3% قضایا یا خشونتها از طرف مرزهای و اکثر از طرف مرزهای کمیسیون.
د افغانستان د شیزنه خبریالانو د ملاتړ مرکز د شیزنه خبریالانو ستونزې څېړلي.
دا سی رسنۍ چې په هغه کې شیزنه خبریالان یا شیزنه ژورنالیستان له جنسي ځورونو سره مخ دي. په تېره بیا چې افغانستان کې ډېرې کمې ښځې د دې تجربه کوي تر څو په رسنیو کې کار وکړي.
د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د افغان حکومت او انتخاباتي کمیسیونونو سربیره ملګرو ملتونو هم د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې. تر شپږنیمو بجو نور مسایل هم څېړو. افغانستان کې د ماښام 6:00 او 8 دقیقې کېدونکې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ځینې بنسټونه کشفي او استخباراتي اطلاعاتو ته ارزښت نه ورکوي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې د شنبې پر ورځ په کابل کې د ځانګړو قطاعاتو او د ملي امنیت د چټک غبرګون د ګډې عمومي قمندانې په پرانیست غونډه کې وکړې. نور حل د واصل وصل په راپور کې
په داسې حال کې چې عام خلک او د چارو پوهان د انتحاري حملو او چاودنو د مخنیوي په برخه کې کشفي ارګانونه پاتې راغلي بولي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی د کشفي ارګانونو کار په موقع بولي وایي یو شمېر بنسټونه د دوی اطلاعاتو ته پاملرنه نه کوي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې د ځانګړو قطاعاتو او د ملي امنیت د چټک غبرګون د ګډې عمومي قمندانۍ په پرانیز غونډه کې وکړې. دوی د ملي امنیت نه د مهمو او په موقع کشفي اطلاعاتو د ورکولو لامل مننه کوم، خو په دې برخه کې اړینه ده چې نور ارګانونه کشف ته جدي پاملرنه وکړي. ملي امنیت په کراتو خپل دنده په ښه توګه ترسره کړي، خو ځینې وختونه زموږ نور بنسټونه دومره بوخت ول چې د کشف اهمیت نه ده درک کړی. ښاغلی غنی د عملیاتونو پر مهال د افغان ځواکونو په سنجیدګۍ او لازم دقت ټینګار وکړ. نوموړي دغه شان وویل چې په امنیتي ځواکونو کې شکنجه او غیر انساني کړنې ځای نه لري او له دغو ځواکونو یې وغوښتل چې د وسلوالو مخالفینو له اسیرانو سره د قانون په چوکاټ کې عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي امنیت مسؤلینو تل دا ادعا کړې چې د انتحاري حملو او چاودنو له پیښېدو مخکې خپل اطلاعات اړوندو ارګانونو او امنیتي بنسټونو سره شریک کړي. پر سردار محمد داود خان روغتون د کابل په زنبق څلور لارې د ملي شورا په ودانۍ او په لسګونو نورو مواردو کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې د دغو پیښو له پیښېدو مخکې خپل معلومات د یادو بنسټونو له مسؤلینو سره شریک کړي وو. د ځانګړو قطاعاتو او ملي امنیت د چټک غبرګون قمندان غلام مصطفی وردګ هم ویل چې د وسلوالو مخالفینو د جنگ بڼه پیچلې شوې، خو د په خبره د شپې لخوا د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وسلوال مخالفین ځپل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست عمومي رئیس معصوم ستانکزي د ځانګړو قطاعاتو او د ملي امنیت د چټک برګون د ګډې عمومي قمندانۍ پرانیست غونډې ته په وینا کې وویل چې د ملي امنیت په ریاست کې بنسټیز بدلونونه راغلي دي. دی وایي زموږ جنګ د ازادۍ، عدالت او په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره دی. ملي امنیت اوس بدل شوی، د امنیتي ځواکونو او ځانګړو قطاعاتو ترمنځ انسجام رامنځته شوی او له پاشل کېدو یې مخنیوی شوی دی. د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ وایي د امنیتي او کشفي ځواکونو ترمنځ باید همغږي ډېره شي. ښاغلی وردګ وایي تر کومه چې د امنیتي او کشفي بنسټونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته نه شي، د تروریستي پیښو مخنیوی به ستونزمن وي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل ولسمشر وایي ځینې بنسټونه کشفي او استخباراتي اطلاعاتو ته ارزښت نه ورکوي. ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د افغان حکومت او انتخاباتي کمیسیونونو تر څنګ ملګرو ملتونو هم د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې لازمې همکاري نه ده کړې. دا څرګندونې وروسته له هغې کېدې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په وروستوي کې ویلي چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره لازم چمتووالی نه دی نیول سوی. حدیث پر دې سو نور تفصیل.
ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتو د کمیسیون ترڅنګ افغان حکومت او ملګرو ملتونو هم ونه کړای شول چې په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره کوم کار وکړي. دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایبزاده د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ملګرو ملتونو همکاري حتمي ده، خو د نوموړي په خبره دغه همکاري نه تر سترګو کیږي.
کمکاری هم نه تنها مربوط حکومت و کمیسیون میشه بلکه مربوط ملل متحد هم میشه.
دی وی کمکاری نه یوازې کمیسیون و حکومت ته بلکه ملګرو ملتونو ته هم متوجه کیږي. ملګرو ملتونو نه شوای کړی چې حداقل د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې همکاري وکړي. حکومت اراده نه لري. کمیسیون تر اوسه وضعیت نه دی مشخص کړی او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه ملګرو ملتونو همکاري ونه کړه چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره زمینه برابره شوې وای. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه د راتلونکي کال د سرطان میاشت ټاکلې وه، خو تازه د دغه کمیسیون مرستیال مازولا دولتي ازادي راډیو ته ویلي چې ښایي یاده نیټه وځنډېږي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادماچی اماماتو د امنیت شورا په ناسته کې ویلي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نه دی نیول شوی. نوموړي دغه شان ټینګار کړی چې په افغانستان کې په شفاف ډول د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل له یوې خوا د اساسي قانون حکم دی او له بل پلوه د انتخاباتي کمیسیونونو د باور د بیا رامنځته کېدو لپاره هم ډیر مهم دی. د نوموړي په خبره د راتلونکو انتخاباتو لپاره د لازمو چارو د نه ترسره کېدو او د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون انتقادونه هغه څه و چې له کبله یې دغه کمیسیون پخوانی رئیس هم له دندې لرې کړای شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګل اجان عبدالبدی سیاد په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونۍ د ملي شورا شپاړسمې تخنینی دورې د اتم کال په پرانیست غونډه کې وویل چې پر خپل وخت د انتخابات تر سره کېدل حتمی دي.
په
خپل ټاکلي وخت سره د ولسی جرګې او جمهوري ریاست د ټاکنو تر سره کېدل یو حتمی امر دی چې په هیڅ وجه پکې بدلون نشي راتلی. دا د ملي وحدت د حکومت دنده ده چې د انتخاباتو لپاره لازم امکانات برابر، امنیتي ټینګ او پکې د هر ډول ملکي، امنیتي او سیاسي مداخلو مخه ونیسي.
د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم د ملي شورا د اتم کال په پرانیست غونډه کې وویل چې انتخابات باید په ټاکلي وخت او په عادلانه ډول ترسره شي، خو په افغانستان کې نامنی او ځینې نورې تخنیکي ستونزې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر وړاندې جدي ستونزې ګڼل کېږي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د نیپال څخه د کرکټ نننۍ مسابقه د شپږو وکټو په مرسته وګټله. لوبه نیپال پیل کړې وه چې 104 نوي منډې کړې وې. افغانستان وتوانی چې دغه هدف د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړي. له دې بریا سره سره افغانستان نه دی توانېدلی چې د راتلونکي میلادي کال د نړیوال جام د غوراوي سیالیو ته لاره پیدا کړي، ځکه چې افغانستان تر دې مخکې 3 مسابقې بایللې دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کلنۍ راپور ښيي چې په روان مریض کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د تیر کال په نسبت 12% زیاتې سوي دي. تفصیل د ناجي صاحب په راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون په 1989 لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په خپل کلنی راپور کې فزیکی او جسمی تاوتریخوالي، د ښځو وژل، صحرایي محکمې ښځو پر وړاندې له مهمو مواردو شمېرلې. د دغه کمیسون مشر سیما سمر د شنبې په ورځ یاد راپور د شریکولو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه تاوتریخوالي تر ډېره ښځو سره د خپلو کورنیو د نارینهو لخوا ترسره شوې. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له ثبت شویو شمېرو 3,370 مورده چې په 1989 لمریز کال کې ثبت شوي، په دې کې فزیکي، جنسي، ژبني او رواني تاوتریخوالي شامل دي. خو په ټوله کې ویلی شو چې تر ډېره دغه تاوتریخوالي د کورنۍ د غړیو لخوا ترسره شوي دي. میرمن سمر دغه شان په هېواد کې د صحرایي محاکمو له ډېرېدو اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې په دغه کال کې له کمیسیون سره د صحرایي محاکمو 12 قضیې ثبت شوي چې له دې ډلې یوازې د تخار د چاه اب د قضیې عاملین نیول شوي دي. دغه کمیسیون وایي صحرایي محاکمې له بشري حقونو سرغړونه ده چې تر ډېره د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو لخوا په لرو پرتو سیمو کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د تخار په چاه اب ولسوالۍ کې یوه ښځه په یوه صحرایي محکمه کې د ناروا اړیکو په تور د یو شمېر کسانو لخوا ووهل شوه. پخوا تر دې شاوخوا 2 کاله مخکې د غور په ولایت کې د رخشانې په نوم یوه نجلۍ له کوره د تېښتې په جرم په یوې صحرایي محکمه کې ووژل شوه، او په کابل ښار کې د فرخوندې په نوم بل نجلۍ د قرآن کریم د سوزولو په تور په وهلو ټکولو وژل شوه. د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم تر دې وړاندې ویلي چې د روان لمریز کال له پیله تر دې دمه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 119 قضیې له دوی سره ثبت شوې دي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړي ټولنې وایي په دغه هېواد کې د معافیت فرهنګ د دې لامل ګرځېدلی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شي. د افغان ښځو شبکې مشره حسینه ساپۍ وایي اړتیا ده چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات وشي. دا هغه قضیه ده چې د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې ثبت شوې ده. خو زما په نظر داسې ولایتونه هم شته چې تر اوسه پورې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه پکې نه دي ثبت شوې. په دې برخه کې اړتیا ده چې نور جدي ګامونه هم واخیستل شي او په ملي کچه یو دقیق راپور چمتو شي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون له دینی عالمانو او د جماعت له ملا امامانو هم غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او صحرایي محاکمو د مخنیوي وی په هدف خلکو ته تبلیغ وکړي.
مومن دل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په روان مریض کال کې دوی د تاوتریخوالي څه باندې 3,000 قضیې ثبت کړي دي. بلخوا د افغانستان د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وایي په ځینو ولایتونو کې یوه ښځینه خبریاله هم نسته. د دغه مرکز مشر وایي چې په افغانستان کې د رسنیو څه باندې 1,500 ښځینه کارکوونکي له ستونزو سره مخامخ دي. حدیث پر دې سور باندې راپور لري.
په افغانستان کې د خزینه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي اندېښنې تازه نه دي، خو له خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وایي چې د دوی د موندنو له مخې په رسنیو کې افغان خزینه کارکوونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دغه مرکز د 4 میاشتنۍ څېړنې له مخې د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې 1,649 خزینه کارکوونکي د امنیتي، ټولنیزو او تبعیضي چلند له ستونزو سره مخ دي. د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز مشر فریدی نیکزاد د شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته ویل چې د موندنو له مخې په اروزګان، نیمروز، نورستان، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې یوه خزینه خبریاله هم فعالیت نه لري.
در بعض ولایات مثلا اروزګان
نوموړي وایي په یو شمېر ولایتونو کې د خزینه خبریالانو حضور بیخي کم دی، اما په اروزګان، نیمروز، نورستان او کونړ کې د بیلابیلو دلایلو له کبله اصلا خزینه خبریالان نشته. د غلی نیکزاد په خبره په یاد تحقیق کې له 300 څخه د زیاتو انځوریزو، چاپي رسنیو او د خبریالانو د خوندیتوب د بنسټونو له مسؤلینو، خبریالانو او کارکوونکو سره مصاحبې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم په رسنیو کې ښځو سره د تبعیضي چلند او جنسي ځورونې په اړه اندېښنه ښودلې وه. یادې کمیټې د خزینه خبریالانو د خوندیتوب په موخه یوه پالیسي هم اعلان کړه. په ورته وخت کې یو شمېر خزینه خبریالان وایي که د موجوده وضعیت د ښه والي لپاره د تش ژمنو پر ځای عملي اقدامات ونه شي، ښایي ګڼې خزینه خبریالان خپلې دندې پرېږدي. خبریالی فیروزی عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
استاد اسی رسنۍ چې په دغه کې خزینه خبریالان یا خزینه ژورنالیستان له جنسي ځورونې سره مخ دي. په تېره بیا چې افغانستان کې ډېرې کمې ښځې دې ته زړه ښه کوي چې داسې په رسنیو کې کار وکړي، ځکه تاسو پوهېږئ افغان ښځو لپاره دومره د کار زمینه مساعده نه ده. یا هم د کورنۍ لوري ورته اجازه نه ورکول کیږي، یا هم بیلابیل ستونزې شته دوی د کار پر وړاندې دوی ته خنډ واقع کیږي.
په ورته وخت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د خزینه خبریالانو مرکز تحقیق اکثرا له واقعیت سره اړخ لګوي. د ښاغلي توحیدی په خبره کې هم په یاد څیړنه کې د افغانستان له ټولو رسنیو خبریالان نه دي پوښتل شوي، خو تر ډیره د موجوده ستونزې بیان پکې شوی چې حکومت باید ورته جدي توجه وکړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
د غزنی چارواکی وی په قرباغ ولسوالۍ کې ځینو کسانو اعتراض پیل کړی او له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي. شریف الله شرافت روباندی راپور لري.
د غزنی ولایت سیمیز چارواکی وای حضرت کوم دغه لاری نن سهار دغه ولایت قرباغ ولسوالۍ کې پیل کړی او د هغه کسانو جسدونه هم له ځانه سره لیږدوي کوم چې تیر ورځ نه پیژند وسلوالو په مرموز ډول ووژل. د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه خلک له دولت څخه غوښتنه کوي چې د وژل سوو کسانو قاتلین دې ورته پیدا کړي.
هغه سیمې چې د هزارو په لاس کښې دي هلته د قرباغو د جاغورو قرباغ په سړک باندې
دا په داسې حال کې ده چې وړمه شپه د دغه ولایت قرباغ ولسوالۍ په نواباد سیمه کې ناپېژنده وسلوالو 2000 تکم هغه مهال په مرموز ډول ووژل کله چې یاد کسان له مسجد څخه د کور پر لور روان وه. ښاغلي کامراني دغه را زیاته کړه چې په دغه ولایت کې د پښتنو لخوا پیل سوی لاری نن اتمه ورځ هم ادامه لري او له دولت څخه د قاتلینو غوښتنه کوي. د پښتون قوم دغه لاریون کوونکي دولت ته ګواښ کوي که یې غوښتنې ورپوره نه کړي یو ځل به بیا د کابل او کندهار تر منځ لویه لاره د ترافیکو پر مخ وتړي. د غزنی ولایتي اداره هم مني چې د دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې حضرت کمو لارین پیل کړي او دغه راز د پښتنو لخوا پیل سوی لارین نن اتمه ورځ هم ادامه لري. د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې له کابل څخه راغلي پلاوی له قومي مشرانو سره په خبرو بوخت دي او هڅه کوي چې لومړی دغلته د قومي شخړو مخه ونیسي او پیل سوی لارین پای ته ورسوي او وروسته بیا په قاتلینو پسې پوځي ځواک واستوي.
د دې پلان حضرت لومړی دا دی چې دغه اعتراضات ته د دوی په ملګرتوب باندې اعتراضونو ته د پای ټکی کېښودل شي چې له دې نه نورې ستونزې راولاړې نه شي او خلکو ته ضرر ور رسېږي. د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره به د کورنیو چارو وزارت د متین معین په مشرۍ باندې هغه لازم عملیات چې کوم دي هغه ترسره کېږي. هغه احتجاج چې تېره ورځ اعتراضي غونډه یې درلوده هغه ختمه شوې ده، خو په قرباغ ولسوالۍ کې د سید ولي په کلي کې دوی لسګونه حضرت حکم راغونډ شوي دي او اجازه نه ورکوي چې هغه دوه شهیدان چې پرون ماښام په شهادت رسېدلي هغوی خاورو ته وسپارل شي.
دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې د دغه ولایت قرباغ ولسوالۍ په شیرآباد سیمه کې ناپېژنده وسلوالو د شپې لخوا د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول ووژل، یوه ښځه یې ټپي کړه او د یادې کورنۍ دوه تنه یې نور هم ژوندي له ځانه سره یوړه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. په خوست کې فعالانو په ګڼو ځایونو کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل کړی دی. نجیب الله الوخیل نور حال راکوي.
په خوست کې به پخوا د سپرلي په نږدې شپو ورځو کې په عامو ځایونو، غونډیو او پارکونو کې یو شمېر حکومتي ادارو او ځینو مؤسسو نیالګي کېنول، خو سږ کال بیا عامو خلکو او ځوانانو د خپلو کېنول شویو نیالګیو د ساتلو او اوبولو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. دا کار له څو ورځو راهیسې په ګربزو، نادرشاه کوټ، تڼیو، شمال، مرکز او یو شمېر نورو سیمو کې روان دی. د جمعې په ورځ د اسماعیل خیل او مندوسۍ ولسوال محمد یونس صدران د یو شمېر ځایي اوسېدونکو او ځوانانو لخوا د مندوزیو په دښته کې د نیالګیو د کېنولو په ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل چې
پخوا به خلکو سترګو حکومت ته وي او زراعت ریاست ته وي چې هغه به روشي موږ ته به نیالګي کېنوي. خوشبختانه چې اوس د کلي اهلي خلک ارجګېږي او زمینه سازي دي ته کې چې حکومت صرف په دوی ته زمینه مساعد ده که دوی خپله نیالګي کېنوي، د هغې نه مراقبت وکړي، ستنه وکړي. چې نن ورځ عملاً د موږ په ولسوالۍ کې انشاءالله د مندوزیو په ساحه کې په زرګونو نیالګي خپله ځوانون کېنوي.
د مندوزیو د ځوانانو د شورا مشر استاد خیبر وایي چې دوی غواړي یاد نیالګي په دښت او صحراو کې کېنوي چې د کلیو او جمو په شان دښتې او بیدیاوي هم شنې او زرغونې شي.
دا چې په کلو کې خپل طبیعي نیالګي زیات دي، نو زموږ موخه دا ده چې صحرا شنه کړو، صحرا ښکلې کړو او د دې تر څنګ ساتنه هم کوو. بله مهمه خبر ده چې ټولنیز شعور او سیاسي شعور نور زموږ په ځوانانو کې غوړېدلی دی او موږ به تل هڅې کوو تر څو د ټولنې او د ملت لپاره کار وکړو.
د مندوزیو ځوانانو سره د خوست ښاروالۍ لخوا هم د سلګونو نیالګیو مرسته شوې ده. خوست خاروال انجینر عبدالبصیر محمد زیوایی د نیالګیو د کینولو په ګډون یو شمېر ټولنیز فعالیتونه د حشرونو له لارې خطر سره کېدای شي چې اوس یو ځل بیا دا دود په ژوند کې دودی.
موږ سره کار کولای شو چې د ځوانانو یا موږ تاسې د قومي جوړښت په اساس چې موږ تاسې اشار یا په ګډه وتی په دا ادې په واسطه خپل ولایت زرغون کړو. دا په دې معنی چې موږ دوی ګټې لرو، یو خو قومونه هغه پخوانی دود و رواج را ژوندی کوو، دې سره څنګ ته هغه کور چې په لسو نفرو کېږي هغه په یوه نفر نه کېږي.
مدني فعال کبیر مشفق چې د مندوزه په دښته کې د نیالګیو د کینولو په حشر کې برخه اخیستي وه، وایي په ورځه کې د دوی کلیوالو تېر کال په خپلو شخصي لګښتونو زرګونه نیالګي کینولي ول چې د ساتلو او اوبه کولو لپاره یې هم کلیوالو پیسې اچولې وې او کسان یې ورته موظف کړي وو. ده وویل کلیوالو یې پرېکړه کړې چې سږ کال به لږ نیالګي کینوي، خو د تېر کال د نیالګیو ساتلو او اوبولو ته به ډېره پاملرنه کوي.
د نورستان په مرکز کې د ښځو نړیواله ورځ نن ولمانځل سوه. دوی په یوه غونډه کې په دغه ولایت کې د پوهنتون او مدرسې غوښتنه وکړه. روح الله انوري او نور تفصیل.
په نورستان کې مدني فعالین د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو نړیوالې ورځې لمانځ غونډې ته تللې وه او خویندو پکې د نورو ستونزو د یادولو تر څنګ په ولایت کې د پوهنتون د نشتوالي په وجه رامنځته شوي مشکلات هم یاد کړل. هغې وړاندې وویل زینب په پارون کې ولادي او نسائی ډاکټر ادوای په نورستان کې اوس ټول خلک پوښیږي چې له مشکلاتو د خلاصون لپاره یوازینۍ لاره د پوهنې په ګاڼه د نجونو او هلکانو سنبالول دي.
زیاتر خلک پوښیږي دي اسانتیاوې شته دي ورته زی راځي او نور مکتبو سره ډېر شوق پیدا کړی دی، نکیان هم په ډېر شوق ترسوی کورنۍ هم تشویق شوي دي.
د یاد ولایت ښځو چارو رئیسه میرمن زاهده فیضان وای په نورستان کې د پونتون د نشټوالي له امله د ښوونځیو ډېرې ښوونکي مسلکي نه دي او همدا وجه ده چې د کانکور په ازموینه کې د نورستان له لیسو فارغ شوي کسان د خپلې خوښې پونځیو ته نه بریالي کیږي. هغې وویل ټولو خویندو له چارواکو د پونتون او یوې دینی مدرسې جوړولو غوښتنه وکړه.
په نورستان کې هیڅ داسې ډول پوهنتون نشته، نه خصوصي او نه دولتي، چې زموږ خویندې ورونه پکې تحصیل لیسانس شي او د دې تحصیل لوړ شي او خدمتو کې ولسته سره غوښتنه دا وه چې هغه وروسته پاتې خویندو دپاره هغه لرې پرتو سیمه کې چې زموږ خویندې دي نو دوی ته باید کاري زمینه اقتصادي او حقوقي کار وکړي.
روبینا له دولسم ټولګي فارغه شوې وایي کورنۍ وس نه لري چې پوهنتون پرې ووایي، خو د دې هیله دا ده چې ډاکټره شي.
زه اوس د لسم سنف نه فارغم، غواړم چې ډاکټره شم. نه کېږي چې ښکته پوهنتون ته لاړ شم، مشکلات دي. دا دوه کال به دلته درمالمین کړم، انشاءالله بعد دا وینه که دلته پوهنتون راغله پوهنتون به هم کنه نو بس خپل کور کښېنم.
د نورستان والي حافظ عبدالقیوم هم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هم هڅه کوي چې په ولایت کې یې پوهنتون او دینی مدرسه منظور شي.
باید دلته پوهنتون ایجاد شي. دویمه غوښتنه یې دا وه چې زموږ د خویندو دپاره یوه دینی مدرسه دلته باید جوړه شي چې لیلیه هم ولري او موږ به دغه غوښتنې د مراجعو سره شریکو او کوشش کوو چې انشاءالله هم د دینی مدرسې په برخه کې او هم د پوهنتون په برخه کې د خویندو غوښتنو ته مثبت جواب وایي.
نورستان هغه غرنی او لرې پروت ولایت دی چې د خلکو دپاره د تعلیم په برخه کې ډېر لږ اسانتیاوې موجودې دي او همدا لامل دی چې زیاتې نورستاني نجونې چې دیني زده کړو سره علاقه لري د پېښور په اثریه مدرسه کې زده کړې کوي.
سمسنګ کمپنۍ داسې تلویزیون جوړ کړی چې د ګل کېدو په وخت کې په سترګو نه ښکاري. نور لیسمت سروان اوري.
سامسنګ کمپنۍ داسې دیوالي تلویزیون جوړ کړ چې که مړیا ګل شي د دیوال رنګ خپلوي او نه ښکاري. د سامسنګ دا تلویزیون چې د کیو ال ای ډی تلویزیونونو ورژن دی د امبنت مود په نوم ځانګړتیا لري. دا ځانګړتیا د دې سبب کیږي چې تلویزیون له ګل کېدو وروسته د دیوال په رنګ شي. د دې لپاره چې په تلویزیون کې دا ځانګړتیا فعال کړئ، صرف د سامسونګ سمارټ تھنګز اپلیکیشن پرانیزئ، بیا باید د دیوال عکس واخلئ. خو د دې کار لپاره باید تلویزیون خامخا پر دیوال نصب شوی وي. تیر کال سامسونګ کیو ایل ای ڈی اته اتیا انچه تلویزیون جوړ او بازار ته راوست. دا ټکنالوژي په کوانټوم ډاټ ټکنالوژي سمبال ده چې د وخت په تیریدو د رڼا او رنګ د کیفیت د کمیدو مخه نیسي. همداراز دې کمپنۍ یو بل دیوالي تلویزیون جوړ کړ چې دی فریم نومیږي. سامسونګ وایي چې دا چوکاټي تلویزیونونه مختلف شکلونه او رنګونه لري، څو هر څوک د خپلې خونې یا کور رنګ او ډیزاین ته په پام د خپلې خوښي تلویزیون انتخاب کړي.
له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ نیم ساعته خبري مجله له ساتر احمد فروغ نه واوري چې له تازه راپورونو او مطالبو سره سټوډیو ته راغی.